بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د نهې ورځې سه شنبه د 1400 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 13مه د 1443 هجري قمري کال د ربیع ثانی دریمه او د 2021 میلادي کال د نومبر 9مه نیټه ده. په دې یو سات خبرونه کې ورپسې درته سیمه ایز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له خبرونو وروسته یو سیاسي تبصره لرو چې په افغانستان کې د داعش تکفیری ترهګرۍ ډلې د حملو په زیاتېدا د امریکا د اندېښمنې دا د اداګانو په باب ده. بیا هم د ایران او افغانستان ځینو نننۍ مدواتو ته یو ازغلنده کتنه کوو، او زموږ په نننۍ چشمنداز کې هم د ستر شاعر، فیلسوف او سیاستوال حضرت علامه محمد اقبال د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په مناسبت ځانګړی مطلب هم اوریدلی شي چې زموږ د یو ساعته مازیګرنې پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. باید ووایو چې تر وروستیو ملامتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروسته سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ غږ ملتیا او ملګرتیا د ذوالفقار نومې ګډې مانورې بریاوې دي. اسلام ایران په یوې ښې نړیوالې اټمي موافقې پسې دی. د طالبانو د موقت حکومت خارجه وزارت سرپرست پاکستان ته په سفر ځي. د پاکستان حکومت له ټي ټي پي یا تحریک طالبان غورځنګ سره د اوربند موافقې سره لیواله شوی دی. او په یمن کې د امریکا یو بل ډرون الوتکه هم نسکوره شوه. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شاندمې وروسته. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ عمومي قومندان سردار سید عبدالرحیم موسوی د وسلوالو ځواکونو غږ ملتیا او ملګرتیا او د تجهیزاتو او وسایلو ارزول، له ډرون څخه په استفادې کې د کیفیت او کمیت لوړتیا، د ذوالفقار 1400 نومې ګډې مانورې تر ټولو غوره بریاوې وبللې. د ایران د پوځ عمومي قومندان نن د دغې سترې او ګډې مانورې په پای کې په یو لړ دستورو کې وویل، له ډرونز او سمارټ مرمیو څخه د استفادې د کیفیت او کیمیت لوړتیا، د غراز د تجهیزاتو، تاکتیکونو، رودو، روزنو، ارتباطاتو بریالي ارزول او په ځواکونو کې غږ ملتیا او ملګرتیا په یوې ساوې ډېره ښه نندارې ته وړاندې شوي چې د دغې سترې مانورې تر ټولو غوره بریاوې دي. د ذوالفقار 1400 ګډې مانورې د پای د دستوري نن د ایران د پوځ د عمومي قومندان، لوړپوړو قومندانانو، د خاتم الانبیا مرکزي غونډ د قومندان او دغه راز د ځکني هوا، فضا او سمندري ځواک د قومندانانو او څارونکو پښتون سره ترسره شوې. په دغه مانورې کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ دینا نور ډول ډول جنگي بیړۍ، توغندي ویشتونکي کشتۍ، ډرونز او سترو توپو په شمول د سمندري ځواک اوبتلونه، تیز رفتار کشتۍ او ډول ډول نور ځایي او ایراني تجهیزات او وسایل نندارې ته وړاندې شول. همداراز اف 4 ډوله جنگي الوتکې میراج او اف 4 ډوله پی ډوله پیژندونکو الوتکو هم په خپلو تاکتیکونو سره وړتیاوې نندارې ته وړاندې کړې. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبدالله نن د فرانسې له خارجه وزیر ژان لودرین سره په ټلیفوني خبرو کې په ویانا کې د جامع نړیوالې اټومي موافقې د لورو ترمنځ د کیدونکو خبرو اترو او د دوه اړخیزو مناسباتو په شمول د مختلفو موضوعګانو په اړه بحث او د نظر تبادله وکړه. د ایران خارجه وزیر د نړیوالې اټومي موافقې په اوسني وضعیت رامنځته کېده کې د امریکا د مسؤلیت او دغه هیواد په زیات غوښتنې کې د درو اروپایي هیوادونو د چوپتیا د رول په یادولو سره وویل ایران د یوې ښې موافقې د ترلاسه کولو غوښتونکی دی، خو دا چاره ځینې لازمې هم لري چې په هغو کې خپلو بشپړ ژمنتیاو ته د مقابل لورو د بیرته ستنېدا او د بندیزونو مؤثره لغوه کېده شامله ده. د ایران خارجه وزیر دیتا په اشاره سره چې ایران په دوه اړخیزو اړیکو او په اټومي خبرو کې نتیجه ورکوونکې او عمل پال کړچار لري هیله ښودلې. د تهران او پاریس مشورې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا او د عملی پرمختګ سبب شي. امیر عبداللهیان ایران او فرانسا د سترو ظرفیتونو لرونکي هیوادونه وبلل او د غرازې روښانه کړه. ایران د متقابل او ګډو ګټو په اساس د دوه اړخیزو او هر اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره تیار دی او په مختلفو حوزو کې مناسبات لا زیات پراخولی شي. هغه د ایران دفاعي پروګرام د هر یو هیواد د حاکمیت حق بللی او د غرازی ویلی د امریکا د بندیزی نغیړی چلن ته په بې پامه سره په قدرت سره د ایران د دفاعي توان زیاتولو ته دوام ورکو. هغه دته په اشاره سره چې د اټومي انرژي نړیوال اجنس باید لا سیاسي پالنې ډډه وکړي، لدغه ارګان سره د ایران د تخنیکی ملګرتیاو پر دوام ټینګار وکړ. د فرانسې خارجه وزیر هم په دغه ټلیفوني تماس کې د دې خبرې په کولو سره چې پاریس جامع نړیوالې اټومي موافقې ته د درستو لورو د ستنېدا ملاتړ کوي او هر هغه څه چې په توان کې لري په دې لړکې ترسره کوي هیله ښودلې. په ویانا کې کېدونکې خبرې اترې په چټک پرمختګ سره یو ځای وي. په دغه تماس کې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی ته د فرانسې د ولسمشر امانوئل ماکرون سلام او د خارجه وزیرانو متقابل جوابونه هم منعکس شول. همداراز د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د جرمنی له خارجه وزیر هایکو ماس سره هم نن په ټلیفوني تماس کې د ایران په ضد د بندیزونو بشپړ لغوه کېده یو ضرورت بللې او امریکا یې د موجوده حالاتو اصلي ګرام بللې او ویلې دي د زور او ګواښ له ژبې استفاده هیڅ مرسته نه کوي او ایران به د چټي فضا جوړونې په وړاندې تسلیم نشي. د جرمنی خارجه وزیر هم په دغه خبرو کې جرمنی د ایران بے اعتماد ویلی دی د جرمنی د ایران بے اعتمادی درکوي او باید لوري خپل اعتماد بحال کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د موقته حکومت وزارت اوخه د افغانستان د موقته حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متکی د یو لوړ رتبه پلاوی په مشرۍ پاکستان ته سفر کوي. زموږ خبريال وایي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مولوي امیر خان متکی پاکستان ته سبا په سفر دی. په دې اړه غزنی زمونږ د خبريال راپور په ګډه سره اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی پاکستان هیواد ته په سفر تلونکی دی. د نوموړي سفر خبره د طالبانو له لوري په یوې خبره شوې خبرپاڼه کې یاده شوې او په کې راغلي چې له ښاغلي متقی سره پاکستان ته په سفر کې د افغانستان د مالیه او سوداګری وزیران او د یاد شوي وزارتونو نوري کاري ډلې ملګرتیا کوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې هیئت به د اړیکو په پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت، مهاجرینو او ولسونو ته په تګ راتګ کې د اسانتیاو په زیاتوالي خبرې کوي. ویل کېږي دا پاکستان ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر لومړنی سفر دی. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کابل ته سفر کړی وو او له طالب مشرانو سره لیدنې کتنې درلودې. باید وویل شي چې تر دې وړاندې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان نړیوالې ټولنې ته خبرداری ورکړی وو چې که له طالبانو سره ښه تعامل ونه شي ښایي افغانستان یو ځل بیا د نویمو کلونو حالت ته وګرځي او د ګډوډۍ ښکار شي. ښاغلي عمران خان له نړیوالې ټولنې وغوښتي وو چې پر افغانستان خپل بندیزونه کم کړي او له طالبانو سره ښه تعامل وکړي. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
خوشحال همدار از د افغانستان په چارو کې د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلو په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي ټاکل شوی دا د افغانستان په باب د امریکا، روسیې او پاکستان د ټرایکا غونډه د نومبر په 11 نیټه په اسلام آباد کې ترسره شي. لدې مخکې په دې اړه ټرایکا استازو ترمنځ ناسته د اکتوبر په 19 نیټه په ماسکو کې ترسره شوه. که څه هم ټرایکا غونډه د افغانستان په باب ده، خو د دغه هیواد نماینده په کې شتون نه لري. البته دا ویل شوی دی چې د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی سبا پاکستان ته په سفر ځي. همدارنګه زموږ خبریال راپور راکوي د هندوستان د خارجه وزارت په نننۍ اعلامیه کې هم ویل شوی دی چې په هندوستان کې سبا د لړم د میاشتې په 19 نیټه د سیمه ایزو هیوادونو د لوړو امنیتي شوراګانو د سلاکارانو په ساویه د افغانستان په باب امنیتی غونډه ترسره کیږي. په راپور کې ویل شوی دی دغه سیمه ایزې غونډې مشري د هندوستان د ملي امنیت سلاکار اجیت ډول په غاړه ده. په دغه ناسته کې به د ایران، قزاقستان، قرغزستان، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازي شتون لري. دا په داسې حال کې دی چې په دغه غونډه کې د چین او پاکستان د خارجه وزارت استازي ګډون نه کوي. په دغه ناسته کې د افغانستان په وروستیو پیښو پسې له سیمه ایز امنیت سره د اړوند د حالاتو په باب هم څېړنې او بحثونه کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس فیسټ په بروکسل کې د امریکا د ناټو له متحدانو سره له لیدو کتو وروسته خبریالانو سره په خبرو کې ویلي، متحده ایالات په دوحې کې له طالبانو سره د خبرو اترو د ورپسې پړاو لپاره ځان تیاروي، خو دقیقه نیټه یې لا مشخصه نه ده. البته امریکا په افغانستان کې د داعش د حملو په زیاتې دا اندېښمنه ده. ټاکل شوی ده د امریکا دغه چارواکي د لا زیاتو خبرو اترو لپاره ډېر زر پاکستان، هندوستان او روسیې ته هم سفرونه کوي. د مدعي شوی واشنگټن غواړي طالبان په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د زیاتېدونکو حملو په وړاندې بریالي شي. توماس فس دغه راز ویلي، کله چې په افغانستان کې د نورو ډلو ټپلو خبره کیږي نو القاعده ډله هم دلته خپل شتون ته دوام ورکوي او موږ د دوی په باب هم اندېښمن یو. امریکای چارواکي په دې اندې د داعش خراسان څانګه له افغانستانه په بهر کې له شپږو تر 12 میاشتو پورې د حملو د ترسره کولو توانمنۍ زیاتوي او القاعده هم له یو تر 2 کلونو پورې هم دغه کار کولی شي. دا ژمی پر رسیدو سره بې وزله افغانستان له هر اړخیز جنګه په یو انساني بحران بدل شوی دی، ځکه په میلیونونو کسان په لوږې سره د خوراکي موادو د بیو د زیاتېدا په پړاو کې، له وچکالۍ او مخ په ځوړتیا اقتصاد چې د نغدو پیسو له امله زیات شوی دی لاس او ګریوان شوی دی. د پاکستان حکومت له تحریک طالبان یا ټي ټي پي سره د اوربند موافقې سره لیواله دی. زموږ خبریال له اسلام آباد راپور راکړ. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر چودھری فواد نن سهار په یو لړ څرګندونو کې د تحریک طالبان پاکستان می لوري سره د رسمي خبرو اترو په تاییدولو سره ویلي، دغه خبرې اترې د پاکستان د اساسي قانون، حاکمیت او دغه هیواد نظام له لیدلوري سره د غږملتیا په اساس د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت په مرستې او منځګړیتوب سره ترسره کیږي. دا په داسې حال کې دی چې د ټي ټي پی یو ویندوی محمد خراسانی هم ویلي دی له د پاکستان له حکومت سره پر یو میاشتنی اوربند هوکړه کړي چې سر لننه یعنی د نومبر له 9 نیټې پیلېږي او د دواړو خواوو ترمنځ خبرې ترې هم دوام لري. او د یمن پوز د امریکا یو بل جاسوسي الوتکه هم نسکور کړه. فارس خبری اجانس راپور ورکړ. د یمن د پوز ویندوی جنرال یحیی سری نن سهار په یو لړ څرګندونو کې ویلي، دغه هیواد پوز توانېدلې د مارب ولایت په الجوبا سیمه کې د امریکا یو جوړ شوی بې پیلوټا جاسوسي ډرون په شیش کې راوستو سره نسکور شوی دی. دغه اعلان په اساس دغه نسکور شوی ډرون د ټوټو تصویرونه ضبط شوی او ډېر زر به نندارې ته وړاندې شي. د یمن د پوځ ویندوی دغه راز ویلي، دغه ډرون د امریکا سکن ایګل ډوله 5 ډرون دی چې په روان میلادي کال کې د یمن هوا فضا دفاعي یونیټونه په نسکورولو کې بریالي شوي دي. داود د محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت من اوریدونکو زموږ خپله سیاسي تبصره در اورو چې په افغانستان کې د داعش د حملو په زیاتېدا د امریکا د اندېښمنېدا د اداګانو په باب ده. د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي توماس فیسټ په یو لړ څرګندونو کې مودې شوی امریکا په افغانستان کې د القاعدې په دوامدار شتون او له داعش سره د اړوند ډلو ټپلو د حملو په زیاتېدا اندېښمنه ده. امریکای چارواکي په دې اندي چې داعش له افغانستان په بهر کې له شپږو میاشتو رانیولې تر دولسو میاشتو پورې او دغه راز القاعده ډله هم له یو کال تر دوو کالو پورې په موده کې حمله کولې شي. وست دغه راز ویلې دی واشنگټن د داعش د حملو په زیاتېدا اندېښمن دی او موږ غواړو طالبان د دوی په وړاندې بریالي شي. هغه دغه راز ویلې کله په افغانستان کې د نورو ډلو ټپلو خبره کیږي نو القاعده ډله هم دلته خپل شتون ته دوام ورکوي او موږ په دې اړه هم اندېښمن یو. په افغانستان کې د داعش د حملو پراختیا او دغه راز له دغه هیواد په بهر کې د دوی د احتمالي حملو باندې د اندېښمنې دا په باب د افغانستان په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي ادعا د دې ترهګرې ډلې پر اپنځولو او پراخولو کې د واشنگټن رول ته په پام سره ډېره حیرانوونکې خبره ښکاري. اساسا امریکا د داعش پر اپنځولو کې پر خپل رول برغول نشي کې خودلی. داعش ډله په پیل کې په عراق کې د عراق د باسي رژیم د پاتې عناصرو او د هغو سلفیانو او تکفیریانو په ګډون سره چې د نړۍ له ګوټ ګوټه په عراق کې غونډ کړی شوی بو جوړ شو او په چټکه سره د خپلو فعالیتونو لمن له عراق سوریه ته هم وغځوله. د یوې لویدیځي سرغنې په توګه امریکا له خپلو لویدیځوالو او عربو متحدانو سره یو ځای د داعش په شمول د تکفیری ترهګرو ډلو ټپلو پراخ ملاتړ او پشتیبانی وکړه. د واشنگټن هدف د سوری د قانوني حکومت پر زول او د مقاومت د چورلیز کمزوري کول وو او د غوډلو ټپلو ته دغه مخه ته رسیدا لپاره د یو اوزار په توګه فکر کاوه. د امریکا په خوانی کرغړن ولسمشر ډونالد ټرمپ د داعش تکفیری ترهګر ډلې پر اپنځولو کې د امریکا د وخت د ولسمشر باراک اوباما او خارجه وزیر هیلری کلینټن د نیغ پنی غرول په باب جنجالي څرګندونه هم کړې دي. ډونالد ټرمپ د 2018 کال په جنوري کې د خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې په خپلو څرګندونو کې ویلي هیلری کلینټن سره د اوباما داعش ترهګر ډله راپنځولې ده. د کرغړن ډونالد ټرمپ څرګندونې په حقیقت کې پر هغو تورونو د تایید ټپه وهل و چې په کراتو د داعش پر راپنځولو او اقداماتو کې د سپینې مڼې د مستقیم رول په باب د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په شان د نړۍ د هیوادونو ځینو مشرانو لخوا بیان شوی دی. د افغانستان په باب هم واشنگټن په ورستیو څو کلونو کې په یو حساب شوی ملاتړ سره د داعشانو په تیر بیا د افغانستان په شمال کې دغه تکفیری ترهګرو ډلو پشتیبانی کړې ده. د روسي چارواکو په کراتو پر دې موضوع ټینګار کړی چې امریکا د خپلو موخو ګټو په لړ کې په افغانستان کې ډیرا داعشانو لپاره ډول ډول وسلوالي او لوجستیکي مرستې برابرې کړې دي. د مسکو چارواکو ټینګار کړی لا داعشي ترهګرو د ملاتړ یوه سرچینه پر مستقیمو مرستو سربیره هغه پوځي مرستې وي چې د امریکایانو په وسیله یا د ناټو د نورو غړو په وسیله له مناسب کنټرول پرته د افغانستان د وخت حکومت وړاندې شوی او زیاتره په اسانۍ سره تختول شوی او د داعشانو په اختیار کې ورکړل شوی دی. د 2018 کال په اگست کې له افغانستانه د امریکا له بې شرمې وطنې وروسته په افغانستان کې د داعشي ترهګرو حملې په معنا لرونکي انداز سره زیاتې شوې او په سلګونو کسانی قرباني کړې دي. امریکا تل د خپلو دښمنانو په تیر بیا د روسیې، چین او ایران په ضد لا داعش د اوزاري استفادې په تکل کې ده او په افغانستان کې په تیر بیا د تاجکستان او ازبکستان په څیر د منځنۍ اسیا د شاوخوا هیوادونو کې د داعشي تکفیریانو پیاوړتیا په روسي او چین د دباو د زیاتولو په مخه سره تر سره کیږي. ډېر شنان دي او کارپوهان وايي امریکا په افغانستان کې خپل ځای خالی ځای په داعش سره ډکړې دي. په دې توګه لا داعش سره د مبارزې په باب نه یوازې د امریکایانو صداقت په بشپړ ډول تر پوښتنې لاندې ورغلې بلکې مشخصه شوې چې د واشنگټن له ملاتړ پرته داعش هیڅکله هم د خپلو جنایتونو د ترسره کولو جوګه نه ده.
دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. تاسو دا خبرونه هر ورځ د ایران او افغانستان د مازیګر په لس کم پنځه او د پاکستان په شل پاسه پنځه بجې په لنډو څپو یو دیرش میټرو اورېدلی شئ. په ایران کې اوسیدونکي پښتانه د ایران د ډیجیټلي ټلویژن په ریسیور سیټ اپ بکس سره هم په غږیزه برخه کې په همدې وخت دغه پروګرام اورېدای شي.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
روت سپانو ته کتنه.
د تهران ریډیو ګرانو قدرمنو دوستانو، دا دی یو ځل بیا زه زیب شاهین
او زه فاطمی
لنننې ورځپاڼو سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوي. لومبه به د ایران او بیا هم د بهرنیو ورځپاڼو خبرونو ته یو ځغلنده کتنه وکړو، نو خدا پام ورته وکړئ.
دوستانو په سر کې هم کیهان ورسپانه را اخلو. د تهران چاپ کیهان ورسپانه د اسلامي ایران خارجه وزیر امیر عبداللهیان له خپل برطانوي همسنګ سره په خبرو کې چې ویلي دي خپل پورونه سم لاسي ورکړی موضوع را اخیستې ده. د غورسپانې په خپل لومړي مخ کې د نورو مطلبو ترڅنګ په یمن کې د عربستان له ماتې د صهیونیست رژیم د اندېښنې په اړه یو راپور هم چاپ کړی او د یروشلم په پوسټ دغه خبره یې هم را اخیستې ده چې د یمن ډرون الوتکې تر اسرائیلو هم رسیږي. اوس ډیر راپورتونه د دې ښودنه کوي چې د یمن انصار الله غورزنګ په معرب کې ډیر پرمختګونه کړي دي. د یمن انصار الله غورزنګ د سیاسي شورا غړي د معرب ولایت آزادېدو ته هیله مندي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې په معرب کې د دښمن ځواکونو ته رسیدونکي تاوان په زیاتېدو دی. محمد البخیتی په دې خبرې سره چې د مناسب وخت او حالات او ټاکل د دغه ولایت د بشپړ کنټرول د ترلاسه کولو لپاره یو مهمه چاره ده زیاته کړه. د مارب ولایت زیاتره خلکو د صنعا د حکومتي ځواکونو د تود هرکلی کړی دی. د یمن پوځ او ولسی مبارزان د اکتوبر په 15 نیټه وتوانېدل چې په مارب ولایت کې د پرمختګ په دوام سره د الجوعه په نوم مهمه او ستراتیژیکه ولسوالۍ په خپل کنټرول کې راولي دي. د ایران خارجه وزارت ویاندوی خطیبزاده ویلي امریکا باید یو اړخیزه بایکاټونه لغوه کړي. سید خطیبزاده د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د خبرو په غبرګون کې ټینګار وکړ چې امریکا اوس د برجام د نړیوالې موافقې غړی نه دی، نو نشي کولای چې د دغه موافقې په چوکاټ کې غوښتنې مطرح کړي. د امریکا سلاکار دا کړې وه چې ایران باید د برجام په برابرولو خپلې ژمنې پوره کړي ترڅو امریکا دې موافقې ته راستانه شي. خطیب زده هم دا راز زیاته کړی ده تر هغه وخته چې ایران د بندیزونو له لیرې کېدو ډاډمن نشي د برجام موافقه نه پلي کوي.
د اوس به جمهوری اسلامی ورځپاڼه راواخلو. دغه ورځپاڼې په خپل ډومبي مخ کې د افغانستان د کاته په اړه د ملګرو ملتو د خوړو د نړیوال پروګرام رپورټ ته اشاره کړې ده چې پکې ویل شوي دي په افغانستان کې 3 میلیون کسان له بشپړه کاته سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوالې ادارې په افغانستان کې له روانو بدو حالاتو د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې په دغه هیواد کې 3 میلیون کسان د بشپړې قحطې سره مخامخ دي. ډبلیو ایف پی په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د دغو 3 میلیون کسانو په سپتېدو سره په ټوله نړۍ کې د بشپړې قحطۍ سره د مخامخو کسانو شمیر 45 میلیونو ته رسیدلی دی. د خوړو نړیوالې ادارې په عین حال کې وویل چې په نړۍ کې قحطۍ د مخنیوي لپاره 5 میلیارد ډالره پکار دي. دغه ورځپاڼه په یو بل خبر کې لیکي د ایران او جرمني خارجه وزیرانو د ایټمي موافقې په هکله د نظر تبادله وکړه. ورځپاڼه په دې اړه لیکي د جرمني خارجه وزارت په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې دا تماس د دغه هیواد د خارجه وزیر هایکو ماس لخوا ټینګ شو او دواړو لورو د روان نومبر د میاشتې په پای کې د ویانا د مذاکراتو د بیا شروع کولو په موضوع خبرې وکړې. په دغه پیغام کې د برجامي ژمنو په اجرا کې د اروپایي هیوادونو لوز ماتونو او هم دا شان دې ټکي ته له اشارې نه بغیر چې کوم لوری باید د ایټمي موافقې د دقیقې اجرا او د ظالمانه بندیزونو د ختمولو لپاره اقدام وکړي راغلي دي. د جرمني هدف دا دی چې مذاکرات په چټکۍ سره نتیجې ته ورسیږي تر څو ایټمي موافقه ډېر زر دوباره په بشپړه توګه اجرا شي. ترکیه د عراق په وړاندې خطرناک بند افتتاح کړ. سهونستان د یمن په معرب کې د سعودي له ماتې اندېښمن دي ځکه چې په معرب کې د سعودي ائتلاف وروستۍ دفاعي مورچې ماتې شوي دي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم منځو کابل خواته او د کابل د ځینو ورځپاڼو سایټونو ته ګورو چې کومو مطلبونو ته انعکاس ورکړی. دا هم ویسا ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې لیکي: آیا امریکا د افغانو وژل بشري جنایت نه ګڼي؟ د امریکا دفاع وزارت وایي کابل کې د دوی لخوا د ماشومانو په ګډون د 100 افغانانو وژل کېدو له جنگي قوانینو سره سرغړونه نه ده. په داسې حال کې چې د منل شویو نړیوالو قوانینو له مخې د جګړې پر مهال د ولسي خلکو په نشه کول جنگي جنایت ګڼل کېږي او عاملین یې باید په جنگي جنایتونو ضد محاکمه شي او محاکمه باید د هغوی په نسبت اجرا شي. امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د خپل شلکلن یرغل او جنایتونو په دوام کې د روان میلادي کال د اګست په 9 نیټه له کابل هوایي ډګر سره نږدې پر یوه کور هوایي برید وکړ چې له امله یې د ماشومانو په ګډون 10 کسان شهیدان شول. د پیښې هغه مهال په افغانستان او نړۍ کې پراخ غبرګونونه راوپارول چې د امریکا دفاع وزارت پر خپل جرم اعتراف ته اړ شو او دا کار یې یوه تېروتنه وبلله. د امریکا ولسمشر جو بایډن هم په سپتمبر کې د دې پیښې په اړه د سملاستي څېړنو امر کړی و، خو امریکایي لوري د وخت په تیریدو سره نه یوازې دغه جنایت له پامه وغورځاوه بلکې اوس یې وایي چې دا پیښه له جنګي قوانینو سره سرغړونه نه ده. د دغه هیواد د پوځ سرمفتش جنرال سامي سعید د لړم په 12 نیټه په واشنگټن کې د خبری غونډې پر مهال ویل چې دا برید له جنګي قوانینو سرغړونه نه ده او عاملین یې مجرم نه ګڼل کېږي. بلخوا د امریکا د اقدام هم په نړیواله کچه او هم د افغانستان په داخل کې پراخ غبرګونونه راپارولی دي. د افغانستان اسلامي امارت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د امریکا شل کلن پوځي شتون وڅېړي. د اسلامي امارت مرستیال ویاند بلال کریمی رسنیو ته ویلي چې پر افغانستان د امریکا شل کلن یرغل له قانوني او حقوقي بشري او له حقوقي پلاوه یوه ستره پروسه ده او باید نړیواله ټولنه یې وڅېړي. هاخوا چین د امریکا دغه اقدام د بشري حقوقو لپاره یوه پاکېدونکې د اسلامي امارات مرستیال بیان د بلال کریمی رسنیو ته ویلي چې په افغانستان د امریکا شل کلن یرغل له قانوني حقوقي بشري حقوقو لپلوه یو ستره پروسه ده او باید نړیوال ټولنه یې وڅېړي. اخوا چین د امریکا دغه اقدام د بشري حقوقو لپاره یو نپاکېدونکی داغ وباله.
ټایمز آف انډیا لیکلی دی چې هند تایید کړی ده چې د افغانستان په اړه سیمه ییز امنیتي غونډه د چهارشنبې په ورځ جوړه کړي. په دې مقاله کې راغلی دی چې روسیا، ایران او ټول مرکزي ایشیایي هیوادونه په دې را روانه غونډه کې ګډون کوي. دا غونډه د ملي امنیت صلاحکارانو په کچه جوړیږي. په مقاله کې د رسمي سرچینو له قوله ویل شوي دي چې پاکستان او چین تر اوسه د هند رسمي بلنلیکونو ته څه جواب نه دی ویلی. له دې مخکې د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار مؤید یوسف اشاره کړې وه چې د هند په قربتوب په دې غونډه کې ګډون نه کوي. د همدارنګ ویلی وو چې یو خلل چونکې نشي کولی د سولې د برقراره سبب شي. ټایمز آف انډیا د په څرګندونو د هند د رسمي سرچینو له قوله لیکلي چې په افغانستان کې د پاکستان رول زیان رسوونکی دی. په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته ایران او روسیې د دې هیواد په اړه غونډې جوړې کړې دي. تر اوسه د هند په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
ورځپانو ته د کتنې ډیرو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
تهران رادیو ډیرو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. د نومبر د میاشتې نهمه نیټه د مشهور شاعر علامه محمد اقبال لاهوري د زوکړې کلیزه ده. علامه اقبال یو عارف مسلک او رسیدلی انسان و چې تقریبا یو نیم سل کاله مخکې د پاکستان په سیالکوټ ښار کې وزیږېده. علامہ محمد اقبال د فارسی او اردو ژبو د ډیر ستر شاعر دی چې هم د پاکستان ملی شاعر دی او هم په شاعر مشرق باندې مشهور دی. نو د دغه مشهور شاعر د شاعرۍ او د ژوند د حالاتو په اړه زه عبدالماجد دورانی او زما محترمه همکارا
فاطمی
له یوې ځانګړې وینا سره ستاسو په خدمت کې یو. هیله ده چې تر پای را سره ملو وسئ.
مسلم اول شه مردان علی، عشق را سرمایه ایمان علی، از ولای دودمانش زنده ام، در جهان مثل گوهر تابنده ام، زمزم ار جوشت ز خاک من از اوست، می اگر ریزد ز تاک من از اوست، مرسل حق کرد نامش بو تراب، حق ید الله خواندش اندر کتاب، هر که دانای رموز زندگی است، سر اسمای علی داند که چیست. خاک تاریکی که نام او تن است، عقل از بیداد او در شیون است، شیر حق این خاک را تسخیر کرد، این گل تاریک را اکسیر کرد. مرتضی که از تیغ او حق روشن است، بو تراب از فتح اقلیم تن است، هر که در آفاق گردد بو تراب، باز گرداند ز مغرب آفتاب. از خود آگاهی یداللهی کند، از یداللهی شهنشاهی کند. ذات او دروازه شهر علوم، زیر فرمانش حجاز و چین و روم. حکمران باید شدن بر خاک خیش، تا می روشن خوری از تاک خیش.
گرانو دوستانو، د علامه محمد اقبال له لومبنیو شعرونو څخه ده. د اقبال اجداد او نیکونه د کشمیر برهمن وو او په یوې سنی مذهب کورنۍ کې وزیږېده. پلار یې له خاتم الانبیا صلوات الله علیه سره د مینې په وجه د هغه نوم محمد کېښود، او د کور په مکتب کې ورته د قرآن زده کړه ورکړه. زلمی محمد د قرآن کریم پر رڼا کې د پیغمبر اکرم له اهل بیت علیهم السلام سره مینه ومندله، او ژبه د هغوی په مدح کې خلاصه شوه. هغه د رسول الله مبارک د ګرانې لور بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها د مقام او منزلت په مدح او ستاینه کې په یو شعر کې وایي: مریم از یک نسبت عیسی عزیز، از سه نسبت حضرت زهرا عزیز. نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین. آن که جان در پی کرے گیتی دمید، روزگار تازه آیین آفرید. بانوی آن تاجدار هل عطا، مرتضی مشکل گشا شیر خدا. مادر آن مرکز پرگار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق. آن یکی شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم. تا نشیند آتش پیکارو کین، پشت پازد بر سر تاج نگین. در نوای زندگی سوز از حسین، اهل حق حریت آموز از حسین. سیرت فرزندها از امهات، جوهر صدق و صفا از امهات. مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوه کامل بطول.
قدرمنو اوریدونکو، علامه محمد اقبال خپل زده کړې د کور له مکتبه او د قران کریم له زده کړې څخه پیل کړې، بیا یې عربي، فارسی او انګریزي ژبې زده کړې، او د فلسفې د شاګردۍ لپاره د لاهور پوهنتون ته لاړ. ورپسې د فلسفې په برخه کې د ډاکټر ترا یا پی ایچ ڈی له کامبریج پوهنتون او د جرمنی له مونیخ پوهنتون څخه ترلاسه کړه، او په ایران کې د فلسفې د بهیر په اکله خپل رساله ولیکله. د رسالې موضوع یې له ایران او فارسی ژبې سره د مینې او دلچسپۍ نښه ده، او دغه مینې بیا په شعرونو کې هم وده وکړه. سره له دې چې هغه د تحصیل او تدریس په لړ کې کلونه کلونه په اروپا کې ژوند تیر کړی، او اروپایي لیکوالانو او ژباړونکو سره یې ناسته پاسته درلودلې ده، خو هیڅکله د غربي ژوند په پړق پړوق کې ګیر نه شو، او تلی مسلمانان ځان پیژندلو او سوچه محمدی اسلام ته ورستنې دوته بلیل دي. علامه اقبال همیشه لدی خبرې ګیلمن و چې مسلمانان د لویدیس کلتور په وړاندې په ځان بایلنې اخته شوي او خپل اصلیت هیروي. هغه مسلمانان په خپلو کلتوري او دینی شتمنیو باندې تکیه کولو ته هڅولی دي او وایي چې خاور که آسمان به کمند خیال اوست، از خیشتن گسسته و بیسوز آرزوست. در تیره خاک او تب و تاب حیات نیست، جولان موج را نگران از کنار جوست. بتخانه و حرم همه افسرده آتشی، پیر مغان شراب هوا خورده در سبوست. فکر فرنگ پیش مجاز آورد سجود، بینای کور و مست تماشای رنگ بوست. گردنده تر ز چرخ و باینده تر ز مرگ، از دست او به دامن ما چاک بیروفوست. خاکی نهاد و خوز سپر کهن گرفت، ایار و بیمدار و کلان کار و تو به توست. مشرق خراب و مغرب از آن بیشتر خراب، عالم تمام مرده و بیزوق جست و جوست. ساقی بیار باده و بزم شبانه ساز، ما را خراب یک نگه محرمانه ساز.
علامہ محمد اقبال لاہوری په خپل شعر او شاعرۍ کې زیاتره له فارسی ژبی شاعر مولانا څخه متاثر ده. تر دې چې وای مولوی ز لزان سره آشنا کړم او دا وجه ده چې ځان می ومند. پر دې سربیره یې له حافظ شیرازی سره هم ځانګړې مینا او ارادت لرلې ده، لکه څنګه چې په خپل لیکلې دي: هر کله به مې چې د تفکر ذوق او قوې اوج اخیسته، نو په ما کې به د حافظ روح را څرګندېده او زه به خپله حافظ کېدلم. په عین حال کې د نړۍ خلک له دې زیات چې اقبال د یو شاعر په توګه وپیژني، د هغه په انقلابي افکارو یې پیژني. په حقیقت کې شعر د هغه لپاره یو اوزار او وسیله وه چې وکړی شي خپل فکر په لا اغیزمنه او مؤثر توګه مطرح کړي. هغه څه چې د علامه اقبال شعر ته ځانګړی رنگ بو ورکوي، د هغه دینی او سیاسي افکار او نظریات وو. هم هغه ډول چې په خپل یې ویلي دي، شعر یې هدف نه و بلکې د خپل مقصد د بیانولو لپاره چې د مسلمانو ولسونو خبرول او بیدارول وو، د شعر ژبه خپل کړه او نه یوازې ځان شاعر نه بولی بلکې په شاعر نومول کېدو باندې خوشاله هم نه ده. لکه څنګه چې په یو شعر کې ویلی دي: نغمه کجا و من کجا، ساز سخن بهانه است، سوی قطار می کشم ناقه بی زمام را.
دوستانو، د علامه محمد اقبال لاهوری یو مهم هدف په ځان باندې د ختیز ولسونو باور او د نړۍ د مسلمانانو ترمنځ د وحدت رامنځته کول وو. دغه متفکر سیاستوال لومړی کس و چې د هندوستان د مسلمانانو لپاره د یو خپلواک هیواد آیډیا مطرح کړه، او دغه آیډیا بالاخره د پاکستان هیواد د جوړېدو سبب شوه. دغه ستر متفکر به تل کوشش کاوه چې خلک خبر کړي او د استعمار له بنده یې خلاص کړي. له دې عمله یې د شاوخوا استعمار شویو اسلامي هیوادونو ته په ژور نظر کتل. اقبال له خپلو لوړو افکارو او له الهي کلام څخه په الهام اخیستو سره د ولسونو د بیدارولو د لارې برابرونکی و، او دا هغه افکار و چې جړه یې د اسلام او د رسول الله مبارک د اهل بیتو علیهم السلام په پیژندګلوۍ کې و. هغه بیداری او دینی هویت ته ستنېدل د مسلمانانو د پرمختګ ډیر مهم عوامل ګڼل، او په دې لار کې د جغرافیایي پولو قائل نه و، او مسلمانو ولسونو ته یې د یو واحد امت په سترګه کتل. لکه چې په یو شعر کې وایي: قلب ما از هند و روم و شام نیست، مرز و بوم ما به جز اسلام نیست. د اقبال باور داده چې اسلام له جغرافیایي پولو او د انساني د ترقی او لوړتیا له ابتدایي مراحلو د مخکې تګ لپاره تر ټولو غوره عملی وسیله لري. اسلام په یو خاص هیواد یا ټاټوبې پورې پیلتیا نه لري. اسلام واحد نظام، قوانین، آداب او دودونه لري، او ترغې اعتباری جغرافیا محدود نه دی چې لویدیځوالو جوړه کړې ده. د هغه له نظره اسلام او اسلامي امت هیڅ پوله او سرحد نه لري، او ټوله اسلامي ټولنه یو امت دی او د یو واحد وجود پشان ده، او له نورو سره یوازنی پوله او سرحد عقیده او ایمان دی. هغه وایي: نه افغان و نه ترک و نه تاتاریم، چمنزاریم و از یک شاخساریم. تمیز رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورده یک نوبهاریم. په کومه زمانه کې چې اقبال ژوند کاوه، د مسلمانانو د ډول ډول کورنیو او بهرنیو ستونزو او مسایلو ته په پام سره د سوچه محمدي اسلام او د واحد اسلامي امت د عملي کېدو خوب په حقیقت بدل نشو، او د اسلام او مسلمان امت دغه دردونه له ناچارۍ د جان سوزو چغو او فریاد په توګه د هغه له زخمي زړه څخه راووتل، او اسلام ته پر ژوند بخښونکو شعرونو بدل شول. هغه دې باور ته ورسېده چې په دغه زمانه کې نور نو هیڅ داسې کس نشي موندل کېدلی چې د سوچه اسلام په حقانیت پوه شي. عصر من داننده اسرار نیست، یوسف من بحر این بازار نیست. خو هغه د مسلمانانو راتلونکي ته ډیره هیله مند و، او په خپلو شعرونو کې به یې عجم د دغه راتلونکي بیرغوال معرفي کول. هغه عجمي ځوانانو ته په خطاب کې داسې وایي: چون چراغی لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان منو جان شما. غوطه ها زد در زمیر زندگی اندیشه هم، تا به دست آوردم افکار پنهان شما. مهر و مه دیدم نگاهم برتر از پروینگ گذشت، ریختم طرح حرم در کافرستان شما. تا سنانش تیز گردد فرو پیچیدمش، شعله آشفته بود اندر بیابان شما. فکر رنگینم کند نظر توهی دستان شرق، پاره لعلی که دارم از بدخشان شما. میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما. حلقه گرد من زنید ای پیکران آب و گل، آتشی در سینه دارم از نیاکان شما. Thank you.
گرانو مینوالو د دغه انقلابی پوهاند له وفات کلونه ورسته په ایران کې یو ماشوم وزیږیده چې روح الله نوم یې پرې کېښوده. څومره پس روح الله بدل شو په امام او په یو داسې بې بدیله رهبر او مشر چې په دنیا کې ډېر بوتان نسکور کړل او ډېر انسانان یې د استعمار له جوغه آزاد کړل. دغه بې مثال مشر نن مونږ د خمینی په نوم پیژنو، روح الله الموسوی الخمینی. زیاتره متفکران په دې باور دي چې د علامه اقبال آرزوګانې د ستر خمینی په انقلاب کې پوره شوې دي. د دغه دوو سترو انقلابي شخصیتونو سیاسي افکار له ډېرو اړخونو څخه یو بل ته ورته بللې دي. هغو دواړو به د واحد امت د جوړولو او وحدت فکر کاوه او د سوچه محمدی اسلام د راژوندي کولو خبره به یې کوله. دواړو خلک له استکبار سره مقابلې ته رابلل او له نړۍ څخه د شیطان د لاسونو تر بشپړې نابودۍ پورې د دغه مبارزې په جاري ساتلو ټینګار درلود. لاله این چمن آلوده رنگ است هنوز، سپر از دست مینداز که جنگ است هنوز. فتنه ای را که 200 فتنه به آغوشش بود، دختری هست که در مهد فرنگ است هنوز.
ډیرې زمونه اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم همدومره و، نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
الله مو روغ جوړ او خوشحاله لره. دا تهران دے راند اسلامی جمہوریت غگ عزت من اوریدوں کو ہم دے سر زنگ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بل خبرونه پوری چې لورستو سیمی زون نړیوالو خبرونو او تفسیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرې گو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله ممل او ملګری. Oh,